آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د شکایتو کمیسیون د انتخاباتي کمپاین په وخت کاندیدانو ته د سرغړونو په خلاف خبرداری ورکړ. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بې قید و شرط مذاکراتو ملاتړ کوي، او د مقدونی د جمهوریت خلکو نن په هغه ریفرندم کې برخه واغسته چې د هیواد د تاریخي نوم د بدلون په خاطر بلل شوی وو.
د خبرونو نه وروسته د رپورټونو په لړ کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د روانې دورې تر اخره د جمهور رئیس غنی سره همکاري کوي.
مشترک کوشش مو په دایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون کاندیدانو ته خبرداري ورکړې ده چې د کمپاین د قانون نه باید سرغړونه ونه کړي.
موږ ځینې داسې واضح روښانه موردونه لرو چې له بده مرغه دلته لایحه نقض لمسه شوې.
او د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د هند او پاکستان د استازو د ویناو د مهمو ټکو رپورټ هم لرو. خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته خبرداري ورکړې چې د انتخاباتي مبارزاتو په وخت سرغړونې ونه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل
د مصرفونو او د لګښتونو سقف د کمیسیون لخوا نه ټاکل شوی ده. موږ چې ګورو اوس ډیری داسې رسنۍ کې دي اعلانونه کوي تجارتي دوی په لویو ودونو سالونونو کې غونډې جوړوي، ډوډۍ ورکوي خلکو ته.
سعادت زیاده کړه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به د رایه اچونکو د هویت د معلومولو په خاطر له بایومیټریکي سیستم نه استفاده وشي. هغه ویل کمیسیون ته 3300 بایومیټریکي سیستمونه حواله شوي او 1000 نور په لاره کې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د مخامخ او بې قید او شرط مذاکراتو په باب د افغانستان د ملي والد حکومت د دریز ملاتړ کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سوریې نه افغانستان ته په احتمالي ډول د داعش د وسلوالو د انتقالولو د امکاناتو په باب اندېښنه څرګنده کړې، خو معلومه نه ده چې آیا د پوتین دغه ادعا حقیقت لري او که محض د متحده ایالاتو د حکومت سره په افغانستان کې د اختلافاتو په وجه د پروپاګند په خاطر دغه خبره کړې. په مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې د پښتنو په علاقه کې د 14000 دایشانو د ځای په ځای کولو پلان لري. خبرونه د واشنگټن ناوړه. د شنبې په شپه په اندونیزیا کې د مرګانې زلزلې او سونامي د تلفاتو کچا لوړه شوې. د مړو شمیر 1200 ته رسیدلی دی او تقریبا 1500 کسان زخمیان دي. نور تفصیل به زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی په رپورټ کې واورئ.
د ریکتر په کچه د 1.5 درجې د زلزلې نه وروسته د پالو په ښار کې د سمندر اوبه په څپو شولې او 40 فوټه پورته شولې. په همدغه ښار کې 2 هوټلونه لاندې شوي دي او یو شمېر کسان پکې ورک دي. د اندونیزیا ولسمشر ویدودو د یکشنبې په ورځ د دغې سیمې لیدو ته ورغلی و. هغه وویل ستونزې ډېرې دي او باید ډېر کار وشي، خو حالت او شرایط اجازه نه ورکوي. د ژغورنې یو مامور ویلی دی چې ډېرو خلکو ورته د خپل عزیزانو د ورکېدو په اړه معلومات ورکړي دي، خو دی وایي چې یو شمیر کسان تر ویجاړې شوو ودانیو لاندې دي. په ورکو شوو کسانو کې یو شمیر بهرنیان هم شته دي چې 3 فرانسویان، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا دی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
نن د یک شنبه په ورځ د عراقي کوردستان په خود مختار جمهوریت کې پارلمان انتخابات وشو. دغه انتخابات له اوږدې مودې نه ځنډېدلي وو. د پارلمان د 111 چوکیو لپاره 200 نه زیاتو کاندیدانو ځانونه کاندید کړي وو. د ایران د دولتي تلویزیون لخوا یوه ویډیو خپره شوې او پکې ویل شوي چې سږ کال د حمل په لومړۍ ورځ نږدې وو چې د پاسداران انقلاب سمندري پوست د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري قواو د یوې جنګي کښتۍ سره ونښلي. د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
د ایران دولتي تلویزیون پرون د شنبې په ورځ یوه ویډیو خپره کړه چې د 1990 لمریز کال د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه اخیستل شوې ده. دغه ویډیو ښیي چې د امریکا د سمندري پاوز USS تیودور روزویلټ جنگی کشتی چې د هرمز په تنګی کې د پاسداران انقلاب د قوې په استقامت د حرکت په حال کې ده. پاسداران انقلاب لار بند کړه. شاید چې د دې ویډیو د خپرولو نه د ایرانی چارواکو اصلي هدف دا وي چې د امریکایي قواو په مقابل کې په داسې حال کې د خپل پوځي طاقت په حق نړیوال قانې کې چې د ټرمپ ادارې په ایران د نور اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
ایرانی مشرانو ویلیو که امریکا خارج ته د هغه هیواد د خامو تیلو د صادرولو مخه ونیوله نو د هرمز تنګی به وتړي. خو د امریکا جمهور رئیس، د دفاع وزیر، د ملي امنیت د شورا رئیس او خارجه وزیر څلور واړو ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د دغې مهمې تجارتي ابي لارې بندول به د ایران لپاره ناوړه عواقب ولري. په عین وخت کې د ای پی خبري اژانس د یو رپورټ له مخې ایراني چارواکو نن درې کسان د اقتصادي جرمونو په جرم په اعدام محکوم کړي دي. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د جمهور ټرمپ لخوا سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي بریت کاونا د سابقې د رسپړلو په اړه له سره تحقیقات کوي. ټرمپ ویلي دي چې د دغه تحقیقاتو منتظر دی او پریکړه به وکړي چې آیا په ځای بل څوک وټاکي او که نه. د 50 کلن کاونا 4 کاله پخوا درېو ښځو په جنسي تیری تورن کړی او د سنا په مجلس کې د منظورۍ پروسه ځنډول شوې ده. د نایجیریا واکمن ال پروګرسیو کانګرس ګوند جمهور رئیس محمد بوهاري په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د خپل ګوند کاندید په توګه وټاکه. د بوهاري په مقابل کې بل څوک نه ولاړ، خو د خلکو دیموکراتیک مخالف ګوند لا تر اوسه پورې کاندید نه دی نومولی. نایجیریا چې 150 میلیون نفوس لري د افریقا تر ټولو پر نفوسه هیواد دی او سم نمای خلک یې مسلمانان دي. په زرهاو خلکو د برازیل په دوم غټ ښار رو ډی جنیرو کې دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخاباتو د مخکښ کاندید جیر بولسونارو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. شمالي کوریا ملګرو ملتونو ته ویلي دي که د امریکا په وعدو باندې بشپړ اعتبار حاصل نشي نو خپلې اټومي وسلې به هیڅکله هم تباه نه کړي. او د مقدونی د جمهوریت خلکو نن د یکشنبه په ورځ په هغه ریفرندم یا ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه چې حکومت دغه هیواد د تاریخي نوم د بدلولو په اړه د هغوی د نظر د معلومولو لپاره رابللی وو. مقدونیا چې د پخوانۍ یوګوسلاوی برخه وه په 1920 لمریز کال کې ازادي اعلان کړه. د نوم په سر یې د خپل ګاونډي هیواد یونان سره غټه لانجه را پیدا شوې ده. یونان وایي چې دغه تاریخي نوم اطلاق یوازې دغه هیواد په شمالي ولایت باندې کیږي او د مقدوني جمهوریت باید خپل نوم بدل کړي که نو اجازه به ور نه کړي چې د ناټو او اروپایي اتحاد بشپړ غړیتوب حاصل کړي. یونان اندېښنه لري که نوم یې بدل شي، که نوم یې بدل نه کړ شاید چې د مقدوني جمهوریت یوه ورځ په شمالي ولایت د مقدوني په شمالي ولایت باندې د ملکیت ادعا وکړي. د مقدوني جمهوریت ګورګي ایوانوف د نننۍ ریفرنډم کلک مخالفت کړی او پر خلکو غږ کړی چې ریفرنډم دې رد کړي، ځکه دا هغه په وینا که د یونان ادا ومنل شي نو دا به د مقدوني د ولس لپاره یو تاریخي انتحار یا خودکشي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس ویلي دي تر اوسه فیصله نه ده کړې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید شي یا نه. په دې باره کې رپورټ لږ وروسته راځي. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې د ولسی جرګي کاندیدانو ته خبرداري ورکړ شوې ده چې د سرغړونو په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. اکرام شینواری په دې حق له کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسی جرګې روانو ټاکنو په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سیالیو پر وخت د قانوني سرغړونو په صورت کې د قانوني چلند سره د مخ کېدو خبرداري ورکړی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ټاکنیزو سرغړونو یو لیس اعلان کړ چې پکې د یو نوماند پلویانو لخوا د سیالو نوماندانو د عکسونو سیري کول هم د قانوني سرغړونې په توګه یاد شوی دی.
هر ډول تخریب، مزاحمت او د نورو نوماندانو تبلیغاتو ته د ستونزو رامنځته کول منع او د ټاکنیزو سرغړونو په توګه حسابېږي. یو شمېر مسایل چې تاسو وینئ لکه د نورو نوماندانو د عکسونو تیری کول او د هغوی پر عکسونو باندې د خپلو عکسونو لګول دا ټاکنیزې سرغړونې دي.
همداشان ښاغلي روحاني ویل چې ټاکنیزو سیالیو ته د بهرنیانو بلنه او په ټاکنیزو سیالیو کې د بهرنیانو ګډون هم ټاکنیزې سرغړونې شمېرل کېږي. په ښارونو کې نوماندانو لخوا د موټرو د لویو کاروانونو تېرېدل چې په خلکو کې د ویرې د خپرولو لامل ګرځي او هم په ټاکنیزو سیالیو کې د امنیتي او دفاعي ادارو د منصوبینو ګډون په قانوني سرغړونو کې شمېرل شوی دی. په ټاکنیزو سیالیو کې خلک په زور ګډون او یا نه ګډون ته اړ کول او د عکسونو د لګولو پر وخت د سریخ څخه کار اخیستل چې د ښار د ناپاکۍ سبب ګرځي او د ټاکنیزو کمیسیونونو د نیخان اوارم څخه ګټه اخیستنه هم په ټاکنیزو سیالیو کې د قانوني سرغړونو په توګه شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسی جرګې د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د تلې په شپږمه ژمې پورې پیل شوي او د تلې په پنځشتمه ورځ به پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې ټاکنو ته شاوخوا 2500 نوماندان چې څلور سوه ولسی خزی دی ولاړ دي. د افغانستان د ټاکنو ساری داری دا ګڼي چې د تیرې جمعې د ورځې چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوي، دغو ادارو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یو شمېر سرغړونې ثبت کړې دي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سال د ادارې اجرایي رئیس ایسوک رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغو سرغړونو کې په کابل او تخار ولایتونو کې د نوماندانو د پلویانو لخوا د خلکو د وهلو او ډبولو په اړه پېښې هم شاملې دي. د پیپا اجرایي رئیس وویل چې په کابل او نورو ښارونو کې په دولتي ودانیو باندې د پوسترونو او عکسونو د لګولو سربیره ځینو نوماندانو د خپلو عکسونو د لګولو لپاره له سریخ څخه هم کار اخیستی دی.
موږ ځینې داسې واضح روښانه موردونه لرو چې له بده مرغه دلته لایحې نقض رامنځته شوی دی. موږ هم نن شاهدان یو چې په بعضو حالاتو کې د ښاروالۍ کارکوونکو مداخله کړې او ځینې پوسترونه لرې کړي دي، ځکه چې له هغوی سره تفاهم نه شوی او د ټاکسو د مالیې په اړه باندې هم ځینې موارد وو. هغه څه چې مهم دي موږ لپاره د مصرفونو او د لګښتونو سقف د جي کمیسیون لخوا نه ټاکل شوی دی. موږ چې ګورو اوس ډیری داسې رسنۍ کې دي اعلانونه کوي تجارتي دوی په لویو ودونو سالونونو کې غونډې جوړوي، ډوډۍ ورکوي خلکو ته، نو په عین حال کې دوی لویو بنرونه لري ځینې نوماندان. د دوی مصرف چې هغه کوم حد ورته ټاکل شوی دی، زه فکر کوم چې شاید په یو هفته کې هغه پوره کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون لخوا ټاکنیزو سیالیو سرغړونکو ته نقدي جریمې په پام کې نیول شوي چې دا کار د ښاغلي رشید پر وینا د دې سبب ګرځي چې هغه نوماندان چې پیسې لري په اسانه توګه د قانوني سرغړونو د جرم څخه ځان خلاص کړي.
کمیسیون کولای شي چې اقل زره په جدي توګه باندې تعقیب کړي، هغه نمونه افراطي خلکو ته ورپېژني چې دا د قانون د تخلفاتو مرتکب شوی ده او په معنوي لحاظ باندې خامخا د دوی په غایثیت اعتبار باندې بد تاثیر کولای شي.
په افغانستان کې د تلې اتیشتمه د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ټاکل شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلې په اتیشتمه ورځ به د ولسي جرګې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسیون د ویاند مرسیال ذبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه کمیسیون تر 3200 پایو د بایومیټریک دستګاوی رسیدلی او ټاکل شوی چې پر روان ورځو کې به 2000 زیاتې نورې پایې هم دغه کمیسیون ته وسپارل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې تر اوسه فیصله نه ده کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید شي یا نه. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د امریکا غږ د خبریال احمد شکیب دو سره په ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غني سره د متقابل احترام په چوکاټ کې همکارۍ ته ادامه ورکوي. د مرکې دویمه برخه واورئ.
ځینې وایي چې تاسې دا ځلې د 2019 کال په انتخاباتي ټکټ کې راځئ له ولسمشر غني سره او په انتخاباتو کې درېږئ. آیا کله مو له ولسمشر غني سره د انتخاباتو بحث کړی دی چې راشي یو ځای؟
بحث شوی دی پکې، خو ما هیڅ کله هم دا نه ده ویلي چې په دغه طریقې چې تاسو ویل په دغه طریقې زموږ انتخابات خاطر خود ما دا ژمنه هم ما سره شته چې د ملي یووالي د حکومت په استحکام او تر ختم د دوره چې تر انتخابات پورې دي زه همکاریم رئیس جمهور سره او کوشش مشترک ګډ کوشش او مشترک کوشش مو بدایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
ولسمشر مو ملګری دی کامکار
نه موږ دا د په یو حکومت کې کار کول ضرورت همکاري ده بیل همکاری نه نکیشی او بیا متقابل احترام یو بل ته لرو په دې کې شک نشته. بحثونه هم کوو کله داسې هم پیش شوی ده چې جنجالونه هم شوی ده دا هم خلکو ته معلومه ده خو د مبنا د دغه مناسبات په متقابل احترام دی.
د ملګرتیا خبره ونه کړه.
ملګرتیا دا بیل دینه چې یو برخه د ملګرتیا چې پکې نه د همکاري هم بسم نکیږي برو مرو یو برخه ملګرتیا د اساسي مسله داده چې دواړه مسؤلیت لرو د خدای په مقابل او د خلکو په مقابل او مهم داده چې دغه فرصت نه سم استفاده وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیون نشریږي. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې کلتور او سیاست باید د افغانستان خلک سره متحد کی او د نفاق عامل نشي. ځوانانو دا خبره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کلتوري نندرتون د پرانستلو په وخت کې کړې ده. ځوانان وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به رغنده رول ولري. رحیم ګل سروان راپورټ را لېږلی دی.
کلتوري پروګرام لټاکنو او سیاست سره د ځوانو زده کوونکو ځانګړي لیوالتیا دا زده کوونکي دلته د افغانستان د هر ولایت د کلتور استازولي کوي. که څه هم دا دودیزه د موسیقي غږونکي اړه غږوي خو په ټاکنو کې رول او ونډه له یاده نه ده وتلې. یا ساده توایي راتلونکي ټاکنې مهمې دي ځکه د دې کلتوري پروګرامونو په څیر یووالي ته مؤثره دي.
مونږ دلته د فرهنګي پروګرام کې راټول شوي یو خو انتخابات هم روان دي. زه انتخاباتو کې برخه اخلم او دا انتخابات د ملي یووالي لپاره ډیره مهمه برخه لري.
روبینا سعیدی بیا وایي چې دا ځل ټاکنې په دې هم مهمې دي چې د خلکو د یووالي لپاره پکې کار وشي. دا وایي داسې ټاکنې باید د خلکو په منځ کې د نفاق لامل نشي.
انتخابات ډیره مهم دي. هر نارینه او ښځینه په انتخابات کې برخه واخلي. موږ باید هم سهم ولرو. ځوانان اساسي نقش لري د ملي وحدت لپاره. هم انتخابات مهم دي.
د پوهنې وزارت د کابل د ښار د پوهنې ریاست نن د 40 ولایتونو کلتوري نندرتون په کابل ښار کې د رابعه بلخي د نجونو په خونځي کې دایر کړ. په دې کلتوري نندرتون کې د هر ولایت کلتوري توکي ننداري توړاندې شوې. یو شمیر زده کوونکو بیا ویل دا ډول کلتوري نندرتون له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان د مختلفو سیمو له کلتور او عنعنې سره آشنا شي.
دا پروګرام زموږ لپاره ډیره ګټه لري ځکه موږ کلتور نور کلتورونو سره معرفي کوو. نور کلتورونه له موږ سره عوام داسې انتخابات هم همدغه یو برخه ده سیاسي برخه چې موږ ټول ملت سره یو ځای کی.
د پوهنې وزارت وایي له دې کلتوري نندرتونې هدف دا دی تر څو زده کوونکو ته د هر ولایت کلتوري ارزښتونه وشته وخی.
کوشش میکنیم که از طریق برگزار
موږ کوشش کوو چې د فرهنګي واقعیتونو په اساس مختلف ولایتونه له یو بل سره آشنا کړو او له دې لارې زده کوونکي چې د دې وطن آینده ده له بومي او سیمایزو کلتورونو سره آشنا شي او د وطن پالنې حیثیت زیات شي.
د اکتوبر په 10 افغانان د رای ورکولو صندوقونو خو او تزي او د راتلونکو پارلمان ته خپل خوخي استازي ټاکي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو هند وایي پاکستان تروریزم پالي خو پاکستان بیا وایي هند تروریزم نه دی یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د هند بارنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي چې د هند په ممبای کې د 2008 کال د حمله چې یو سلو آتش پیته تنه پکې وژل شو اصلي تر لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه چکر وهي. او د پاکستان د بارانه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې پاکستان داسې تروریزم سره مخامخ دی چې ختیز گاونډي تمویلوي، آسانتیاوي ورته برابروي او تنظیموي. د شنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د هند د بهرنۍ چارو وزیر سوشما سواراج له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل هند تر سولې زیات سیاست ته ترجیح ورکړې ده.
پاکستان د مودي حکومت د درېم ځل لپاره د خبرو وسخه ډډه کړې ده، هغوی له سولې څخه سیاست ته ترجیح ورکوي.
نمسکار.
خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او وی وژني په پاکستان کې اوسېده.
اور وو دیش
پاکستان یوازې د ترهګرو د پالنې ماهر نه دی، بلکې د خپل کار په پټولو کې هم پوهیږي. د دې لوی مثال په پاکستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن هستوګنه ده، خو پاکستان بیا هم پر تندي ګونځې ونه خو دی لکه هیڅ ګناه یې نه وی کړی. حافظ سید په پاکستان کې ښکاره ګرځي او جلسې کوي، خو یو ښه خبره دا ده چې دنیا اوس د پاکستان عصري څیره لیدلې ده.
پر پاکستان یو بل تور د افغان طالبانو سره د مرستې دی. افغان چارواکي وایي چې اسلام آباد باید له دغې وسلوالې ډلې لاس واخلي، خو په ملګرو ملتونو کې شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې د افغان امن په اړه د کار کولو لپاره تیار دی.
یمر کې د افغانستان ولس کلنه جګړه د پوزي لارې نشال کېدای، د غلطه د دایش پراختیا د تشويش خبره ده. دې ته په کتو سره پاکستان د افغانانو په مشرۍ د مذاکراتو ملاتړ کوي او وایي چې د دې کوښښونو د زیاتولو ضرورت دی.
اسلام آباد او نوی ډیلی تل د یو بل په وړاندې په کورنی چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. بلخوا د ناتو د پوزي کمیټې مشر ستارت پیچ د پولند په پلازمینه وارسا کې په یوه غونډه کې ویل چې که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې ترهګرو ته د امن ځایونو د ورکولو ډډه کوي.
موږ به دې عملیاتو ته ځانګړي پاملرنه وکړو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ته چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، سلام او مشوره شامله ده. موږ د افغانستان څخه خپل ژمنه نه سپموو.
د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلی. طالبانو تل ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې خبرې پیل شي چې پر دې او نورو مسایلو بحث وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا د هارورد په پوهنتون کې یو پاکستانی اصل ژورنالیست د خپلو سلورو ملګرو په مرسته د دولتي چارواکو لخوا د آزادو مطبوعاتو د سانسورولو د مخنیوي لپاره د انکریپت د پرمختللې ټکنالوژۍ نه په استفادې مبارزه پیل کړې ده. د باستن نه د امریکا غږ د خبریال ثاقب الاسلام د رپورټ خلاصه سایسری منشال لولي.
د کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیست یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټي په نوم د نړیوالې مؤسسې د تازه رپورټ لمخې که څه هم چې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د وژلو او د هغوی د ځورولو پیښې یو څه کمې شوې، خو ویره یې لا نه ده ختمه شوې او هر یو ژورنالیست کوشش کوي چې د خپل ژوند او ابرو په خاطر په خپل ځان سانسور کړي. پنځو پاکستانی محصلینو چې په هارورد کې درس لوستو دا پروژه پیل کړه او وای اصل هدف یې دا و چې د پاکستان خلک په واقعي معنا آزادو معلوماتو ته لاسرسی ولري او ژورنالیزم د دولتي سانسور کوونکو له ولقې نه آزاد شي. د همدې کار لپاره هغوی د انکریپټ شرکت د بنسټ ډبره د هارورد په پوهنتون کې کیښوله. علي چودري چې په پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی وای چې د او ملګری په خپل سترګو لیدلې دي چې د سانسور په وجه باندې نړۍ ته څه ډول ناقصه او نیمګړی معلومات رسیږي.
And we've seen censorship first hand and we've seen how it affect lives, how it affects the
موږ د مطبوعاتو د سانسور کولو کړهونه په خپل ګالل دي او لیدلې مو دي چې په څه شان د ژورنالیستانو ژوند خرابېږي او په ټولنه کې فساد رامنځته کیږي. علي چودري امریکا غږ ته وویل چې دی په یوه داسې زیق ماحول کې غټ شوی و که چا به غوښتل چې د یوټیوب په شان لوی عادی انټرنیټي شبکې نه هم د معلوماتو د حاصلولو لپاره کار واخلي، نو د سانسور کوونکو توجه ځانته راجذبوله. کله چې د متحده ایالاتو ترغه د آزادو معلوماتو په اهمیت پوه شو.
Encrypt is based on a simple yet powerful principle that open access to authentic information.
دا وردا چودري غږ دی چې دغه پروژې یو بنسټی خودین کې دا نوموړی وای.
Encrypt is based on a simple yet powerful principle.
Encrypt پر یو داسې ساده خو پیاوړی اساس باندې متکی دی چې په یو آزاد ټولنه کې موثقو معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د بیډ راک یا د تهداب او بنیاد حیثیت لري. د دې لپاره چې د انکریپټ د ټکنالوژۍ نه په استفاده مطبوعات د دولتي سنسر کوونکو له گرفت نه خوندي وساتل شي، دا ټکنالوژي چې په زنځیري بلاکونو باندې ولاړه ده، بنسټ کوونکي له پرمختللو لارو چارو نه استفاده کوي. خلک کولی شي بې له دې نه چې سنسر کوونکي ورته متوجه شي، په آن واحد کې معلومات یو بل سره تبادله کړي. علي چودري چې د انکریپټ د ټکنالوژۍ د پنځو بنسټ ایښودونکو له جملې نه دی، په دې اړه امریکا غږ ته وویل.
It is a censorship resistant platform for publishing, not just for journalists.
نه یوازې دا چې دا د چاپي مطبوعاتو د ژورنالستانو لپاره د سانسورشپ پر ضد د مقاومت سنګر مثال لري، هر ډول آزادو رسنیو ته ګټه رسیږي. د بلاک چین یا زنځیر بلاکونو دا ټکنالوژي چې د انکریپټ د ایکوسیستم لپاره د ملا د تیر یا ستنې فقرات حیثیت لري. د دې پروژې د ایکوسیستم د الجبر او ریاضي د الګوریتم د فرمول په بنیاد باندې ولاړ دی. چودري خپل مطلب په دې ټکو کې تشریح کوي.
That ensures trust, there is no hacking and it's immutable, so nobody can change it.
د اعتماد او باور فضا رامنځته کوي. نه څوک هک کولای شي او نه څوک قصدن لمنځه وړلی شي او یا قبضه پرې وکړي. د انکریپټ د پرمختللې ټکنالوژۍ پنځه واړه بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې زیږیدلي او اوس په امریکا کې ژوند کوي. وردی چودري وویل چې د هاروارډ د پوهنتون عصري لابراتوارونو دوی ته په دې ارتباط د ابتکار او تحقیق زمینه برابره کړله.
With that we gained recognition from many different
لهمدی عمل مختلف سازمانونو زمون تعریف او ستاینه کړي او مونږه اعتماد حاصل کړي دي. د انکریپټ ټکنالوژي نه دا وخت په امریکا، کاناډا، چین او جرمني کې استفاده کیږي. د بنسټي خودونکو نهایي هدف دا دی چې یو زیات شمیر هغه هیوادونه هم ورته لاسرسی پیدا کړي چې ډېر سخت ضرورت ته لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د مخامخ بے قد او شرط مذاکرات په باب د افغانستان د ملي والد حکومت د دریز ملاتړ کوي. د شنبه په شپه په اندونیزیا کې د مرګانې زلزلې او سونامي د تلفاتو کچه لوړه شوې ده. 830 مړي مندل شوې دي او شاوخوا 540 کسان زخمیان دي. جمهور رئیس جوکو ویډودو نن د شنبه په ورځ په هلیکوپټر کې مصیبت ځپلې سیمې ته ولاړ او د تباهي مناظر په خپلو سترګو ولیدل. د ایران وی جنایي محکمه درې کسان د چارواکو په وینا د اقتصادي جرمونو د ارتکاب په جرم په اعدام محکوم کړی دی. د ایران خبري اژانس د رپورت لمخه اعدام باندې محکوم شوي کسان په اداري فساد او رشوت خورولو باندې تورن شیو. اژانس د ایران د قضایي قوې د سرپرست غلام حسین محسنی ایجهی له قوله ویلي دي چې ټول ټال 15 کسان نیول شوي، چې د جملې نه د 10 ملزمان د شلو کلونو پورې په حبس محکوم شو. له بلې خوا پر ایران باندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو د اعلان په تعقیب او په هغه هیواد کې د روان پولي بحران په وجه په ایران کې وس د سرو زرو د سکو او خارجي اسارو د کاروبار اوشتا رسیدلې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیا په درې ولسوالیو کې کورونو ته وارداتي برېښنا ویشل کیږي، چارې پیل شوې دي او څو میاشتو کې به دا پروژه تکمیل شي. 15,000 کورنۍ به د برېښنا نه برخمن شي. دا راپور به په بلې خپرونه کې واورئ. او سوشي بو کې د امریکا غا آشنا رادیو د ریخ پرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.